سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بچې دي د خبري خبرونه تموزه فريد سيال د مير د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلي کو پیل په خبرونه کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه راپور ورکون کې ریچارج بینټ پرم پنځبه په برلین کې د جرمني لبندني او چارو وزیر انا لینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنی چارو وزارت ویل چې د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر لاري چارج بینټ سره په کتنې کې ویل چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو لاملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پای وستون ماتیدونکې نه ده. د جرمني د بهرنی چارو وزارت هم دراز ویلي دي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړي. له بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼه لیکلي دي چې د جرمني له بهرنی چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې غواړي چې هره میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وکړي. ناصر کنعاني پرون په خبري غونډه کې وویل که په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې وویني ورته څرګنده به شي چې دقیقه نوبه څومره دي او وچکالۍ څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهروت ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته یې وویل چې وچکالۍ د اوبو سطحه ټیټه کړې ده. د خیبر پختونخوا په سوابې کې د یوې ونې د پرې کولو پر سر شخړه کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوې دي. د سوابې پولیسو ویلي د پیښنن د اګست 15 رامنځته شوې ده. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي د دواړو خواوو ترمنځ له څه مودې راهیسې پر ځمکې لانجه وه او د جمعې په ورځ په لانجمنه ځمکه باندې یو ونه وهل شوې وه. له دې وروسته د دواړو نورو کسانو پر یو بل ډزې کړې دي چې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوې دي او د بلې کورنۍ یو غړی ټپي ده. د چارواکو په خبره د پیښې په تړاو یو تن نیول شوې او پلټنې روانې دي. تر دې مخکې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د لانجو پر سر په نښتو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. او د پاکستان ولسمشر شوکت میرزیایف خپل 3 کلنه لور سیده میرزیایف د ولسمشر د سلاکاری په توګه ټاکلې ده. د خبره د ولسمشر په رسمي ټلګرام نن د کیسپر 15 مخبره شوې ده. سیدی میرزیایف تر دې مخکې د ښځو د حقونو وزده کړو په برخو کې ځینې قانوني طرحي وړاندیز کړی وي. د منځنی اسیا په هیوادونو کې چې ولسمشران یې ټول واک له ځان سره لري دا ډېر آماده چې چارواکي خپلو خپلوانو ته خیدندې ورکړي. په ترکمنستان کې ولسمشر سردار بیردی مودودوف د خپل پلار ځایناستی شوی. په تاجکستان کې د امام علي رحمان سوی رستم امام علي د مشرانو جرګې د مشر او د دوشنبې د خاروال په شمول په مهمو دندو ګمارل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه راپور ورکون کې ریچارج بینټ پرون ویلي دي چې په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ریچارج بینټ سره په کتنه کې ویلي دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او هغوی سره د پیوستون نه ماتیدونکي اړیکې دي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارج بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک په دې لیدنه کې افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړي. ریچارج بینټ په دې اړه نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنی سیاست په اړه خبرې وشوې. په بیان کې راغلی د بهرنیو چارو د وزیر انا لینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرنی سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې 13 ورځ ناوخته دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون نه ماتیدونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیري او ریچارج بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او دغه شانې د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بللی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او ډېری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنریواله ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غواړي چې افغان مېرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لپیلا ویلو لارو فشارونو ته دوام ورکړي. په ځنګړي ډول د دوی د بشرانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، دغه شان دي پر دوی پیسې بند کړي او پر دوی فشارونه راوړي.
د ښځو د حقونو بل افغان فعاله ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان مېرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشار او د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه ظلم طالبان روز
له بعد مرغه د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه او راستر بلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان مېرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپلو حقونو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
دا افغان مېرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه لوړپوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د مېرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژور کړی دی. د سرسلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان کال په نومبر شپږ میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړی دی، ویلي دي چې د افغانستان له نیمه ډېر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان بیا وایي چې افغانستان په اوسني وضعیت کې د نړۍ د مالي اقتصاد له سیستم څخه بهر دی چې سیاسي ریښې لري. تفصیل په دې راپور کې.
د سره سلیم نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په داسې حال کې چې د افغانستان 55 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، اقتصادي تحریمونه په دغه هیواد کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. دې کمیټې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په اړه په یوه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، که څه هم په افغانستان کې د اقتصادي تحریمونو څرنګوالی یې نه په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې په دې وضعیت کې په افغانستان کې د روغتیا او معیشت په برخو کې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره به د یوې لارې چارې موندلو ته دوام ورکوي. د سره سلیم نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري کړکېچ د ژورېدو په اړه خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د اړمنو کسانو د ژوند حالت مخ په خرابېدو دی. د فاریاب ولایت اوسېدونکی حمیدالله چې څلور کاله وړاندې برېښنا نیولی وه او له امله یې دواړه لاسونه او پښې پرې شوې، ازادي راډیو ته وویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دواړه لاسونه او پښې مې قطع شوي، ناتوان یم، کار نشم کولی. په 1983 کال کې زه برق ونیولم. ما په مزار شبرغان او تخار کې سوالګري کوله او خپل ژوند مې به مخ ته وړو، خو له دوو کلونو راهیسې خپل تعادل نشم ساتلی او له حرکته پاتې یم. په کورنۍ کې شپږ کسان یو، پلار او ورور نه لرم چې راسره مرسته وکړي.
حکومت اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. سره لدې چې نړیوالې ټولنې پر افغانستان د تحریمونو کوم ځانګړی پروګرام نه دی جوړ کړی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو د دغه هیواد د مرکزي بانک 9.5 میلیارده ډالر شتمنۍ په امریکایي بانکونو کې کنګل کړی. د افغانستان او نړۍ یو شمېر اقتصادي پوهان دې پیسو ته د افغانستان د مرکزي بانک لاسرسی، د مالي چارو داری کولو، بشري ناورین ته د رسیدنې او د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره مهم بولي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافظي وایي، افغانستان اوس مهال د نړۍ د مالي اقتصاد سیستم څخه وتلی، د پراختیایي پروګرامونو لپاره له نړیوالې بانکونو پور نشي اخیستلی او په محدود اقتصاد کې په کورنیو سرچینو پورې تړلی دی. ښاغلی حافظي زیاتوي چې په تېرو سلو کلونو کې د افغانستان اقتصادي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و، خو اوس مهال د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو موضوع په افغانستان کې د بېوزلۍ او انزوا پر پراخېدو ژورې اغېزې لري.
در قدم اول به خاطر جلب سرمایه گذاری
په لومړی ګام کې د پنګونې د راجلبولو، د نړیوالې ټولنې د باور بیرته راګرځولو او د افغانستان پر مالی سیستم د بندیزونو لري کولو لپاره د هیواد یو مشروع او رسمي سیاسي بستر ته اړتیا لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د هیواد اقتصاد کمزوري کوي. افغانستان له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې سیاسي ریښې لري.
په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو او د ژمنو د عمل نه کولو په غبرګون د افغانستان خلکو ته د بشر دوستانه مرستو سربیره د دوی د حکومت په وړاندې د سیاسي او اقتصادي انزوا پالیسي تعقیب کړه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو د اټکلونو پر بنسټ دې پالیسۍ له اوسني اقتصادي کړکېچو په بشري مرستو باندې د خلکو په تکیه کولو کې مرسته کړې او له همدې امله 9.2 میلیونه خلک بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په کابل ښار کې یو شمېر ښځې وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابېدو وروسته یې سوالګري ته مخه کړې ده. دغه ښځې چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځورېږي، طالبان تورنوي چې دوی ځوروي او نیسي، آن سوال کولو ته یې هم نه پرېږدي. د طالبانو حکومت د اړوند ادارو ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
پیش از آمدن طالبان در یک سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمدم نسبتا خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیرده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال یې په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کاوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه، وزګاره او سوالګرۍ ته اړه شوه. کابل میشت ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم. میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي، کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وویل چې نور دلته مه راځئ، که مونږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو؟ دولت دې لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولی د خپلو اولادونو نس مړ کړو.
یوه بله میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سواته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پرېښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوی چې بیا سواته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کوم غریبۍ پسې چې راووځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړې اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي. موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي. موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو. موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي.
و مغوختل چې د دې دعو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمی او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې تر 3,500 ډېر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي، خو ښاغلي ابراهیمی د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبا باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دي اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرست دي.
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که څه هم د سوالګرو ښځو کرایې سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستې وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو موسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ستاسو له پیغامونو
تر موږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي. اګه یو ترسته مجلسه مسلمان مې او کده مې باقي به باشکر مسلمان مې موږ د کندهار ولایت مې هم سوله اکثر سمې مې نو بوشي خلک د شکایتونه کوي چې موږ کې باندې پاتې دي مې نو د لاسه مې سو تم دروسه کله کار نه کوي شا کار نه کوي په جوړ سوله مې حزې سمې د ورسان د مې نو د لاسه د پښ پاتې دي موږ غواړو چې دا موږ کې د مې نو څخه پاتې شي عام ولس ترې استفاده وکړي.
بلال فریدی مې د پکتیکا ولایت او د جنخیل ولسوالۍ د زیړ لسیمې نه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جنخیل ولسوالۍ د زیړ پوسیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمی نه ورپریدي نه کوټي ورپریدي. اسلامي امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیر او ستونزو سره مخامخ دي. دلته د اوبو کمښت ده، اوبو نسته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې دی برمو وږي، نو خلک ډیر لستونزو او لکړاونو سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولیږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ورسره سلام اورور ما سویت بیا دریا غشتنی ما د غشتنه مدار چې ګور زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دي، نو موږ غواړو چې د ستس تراریو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي، نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغه د یو چا پورې ورسي، نو په دغه یوه غشتنه ده. بل غوښتنه مې دا ده چې وګوره زموږ ژوند او زندګي را سمه کړي، نو تعلیم نشته، درس نشته، اوسو نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي، نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وګوره، دغه که زموږ غږ دی او ځای پورې ورسوي.
اوس به هم ورشو د ازادي راډیو راډیوي مجله به واورو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامون. په امریکا و نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکی ته شعر هم لرو.
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکې ثریا رسم استلې.
دا هغه مېرمن چې خو ستای کار کړی وو، بل خو ته ما دی وی مېرمن یان زمان د دې کار رسم شوی وی.
دا به هم واوري.
د زنګو سندري اکثر مندو هغه بری شي دي.
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخې دي، که د بزګر جشن وي، که مذهبي رخصتي وي، که ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قسیم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې دغه پیداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه په هغه هېواد کې د وطن احساس، د هغه هېواد ملي هویت مسله ده، په هغه هېواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هېواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې دا خلک موږ اوس نه راټول شوي، په یو قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کې تله پخانه ده او د خلکو له پخوانه قربانۍ ورکړي دي. او دا یوه خبره ده، د خلکو ته د ملي هویت د تزریق دپاره یوه دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ دی، د خلکو دپاره یو سالمه ساتیري تېره شي. درېیم په دې کې د تاریخ دپاره د علاقو زیات ده، چې وشي کولی خلک له تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ د یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه ور تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه جوړېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې، او هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی دا خو تولید د تېرې زمانې ده. نو د تاریخ سره د علاقې دپاره، د یو هېواد د ملي هویت د تزریق دپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ دپاره، د سالمې تربیې دپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هېوادونه د راتلونکي دپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم وو. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عملنه د سویس په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کې ناست. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې ورځ خلک د خپل هېواد په اړه فکر وکړي. د نړۍ فرصت دی چې په دغه جګړه کې چې اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت، او په دغه کوم جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر وکړي. د دې د انډي په اړه څومره د ما ځوان باندې دا تاثیر لري، که زه په بل ملک کې پیدا شوی وای، زه به څنګه وای، څه صحیح نه ښه دي، څه خراب دي، څه سمېدل شي، پخوانو خلکو څه کړي، زه څه کوم. یعنی انسان فکر نه کوي چې یو سمارق دی چې نن لازمه کې نه راوته.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه، سږ کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو، او له افغانستان بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سږ کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخه اورو.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابعا شوې ده، او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هېواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هېوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسېدلې ډالۍ لرو.
زه ګلرحمان رحماني هم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم، او تر څنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیری چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د عزم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولې وو. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کور دننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ژغ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د دې خپلواکۍ د 144مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور ایستلی دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله، او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود، او د نجونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ، او داسې وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکې هم وه. یعنې دا هغه مېرمنه چې ښځو ته کار کړی و. بل خواته څومره سیما لیدلی دي زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځورمن د لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې استلی دي، د ملکه ثریا مې استلی ده. سي ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاستو دوونه کې د ما دومره وخت نه کېږي، او دا اوس مهال زه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي استلی، خو فقط ما اوس پرې ده دوه استلی دي.
د ملکه ثریا رسم چې دی ویست څه فکر دی وکړي د سه احساس دی وکړي عالی رسم دی استلای ده؟ مخصوصه وکتل عینن د سشکاری دوله ک ملکه ثریا
ما د اصلن د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی، او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی، خو ملکه ثریا سي ده هغه سوا داسې مې وویل دي چې هغه لکه چانه درس مکړي، ما اوس پورې انځور نه درېدلې، او ما وختل ډیره خوشاله او مسماتي هغه انځور رسم کړ. واقعا ما هغه کلمې سره سم کړ، دا مې احساس و ما زه کولای سم چې زه نور څه هم رسم کړم، او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راکړي، زه به د افغان مېرمنو ژوند
ژوند انځور کما او د دوی ژوند ناخوالی محدودیتونه غوښتنې هیلې دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړه.
تاسو رسامی څنګه زده کړې ده؟
زما لږ لږ په یادې کې چې باندې به مې لاس یا کتابچه باندې ناخدا یو څه ویستلی وو، خو نور د نور کتابچې به مې هره پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم ایستلی وو، حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال تر مې چې سوال تر سیدي جواب په فکر وم، خو یو څه به مې رسم کړی وو او تل به استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړی دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کوم. او بل داسې تختې کله کله بس تختې ته جګه سوم، غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره ځای به مې پکې پرېښو مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي، شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله. له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغیګر شوی و.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پوهنتون یو شمېر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتره لرې دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 70 کیلومتره لرې پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وایي او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او دې سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستر زده شو چې څرنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن عریض وایي چې له بند امیر یو شمېر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 25 محصلین او یو شمېر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمي سفرونه یا د هیواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي، خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د سیم څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبیعی دوی د منطقه یا سیم د کلتور، فرهنګ، رواج او عنعنات سره آشناکی، او له بلې خوا دوی چې کله د هیواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولی شي په خپل زړه کې د هیوادنۍ مینه نوره هم تقویه او د هیواد لپاره په یوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولی شي د هیواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 95 کال وروسته د دې سیمې 1,000 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې په 80 میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمېر بیا په دې باور دي چې له 80 کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نه شي کولی چې محصلین په ښه توګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځنی علمی سفر باندې د بامیانو ولایت بند امیر ملي پارک، کرغې بند او د کابل جوبن او د بامیانو ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې پخوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملا مو لیدلی نه وو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملا د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پنزه زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. مایان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواستی ما را قبول کرده و اولین سفری ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعد از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو. عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کیږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظري په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظري وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې سې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی،
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله موږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونون ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبید الله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیار اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. شغل اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره همکار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټرۍ سند اخیستې دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې څه کوم جنگ روان ده، د هغه د وجې نه په افغانستان کې څه کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده، یا هغه ته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حواله سره ما دا ذکر کړی دا چې پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه واسه په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم سکو کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن سکو ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو بلفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځایي صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او د هغې سکو چال چلند دا پرمختګ ته په دسیمه کې او په افغانستان باندې د هغې سټ ته 350 کالو کې کم رپورټینګ دا اغه د افغان جهاد نه ونه ساس کم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوه جنگونو کې سهم شوی دی په سیمه کې د صحافیانو د نظر نه اغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا 40 کلونو ته اشاره وکړه او په دې کلونو کې خو په دې تیرو 12 کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډیر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مو هم اشاره کړې ده.
نه جی، د دې لپاره ما اوس دو پیپر اوس لیکلی دی هغه یو بل ټاپک دا. دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلی چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی دا. اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت دا دبنې هم ذکر کوم په دبنې دوه زما تحقیقي مقاله روانې دي. امید لرم چې ودرو مشته کې به کمپلیټ شي. په دې کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا چکم د پرمختګ دور په دبنې کار نه کړې او دا ما واضح لیکلي دي تل کې دا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم رپورټینګ شوی دا د پاکستان د طرف نه او هغه ځایي صحافیانو کم کړی دا. غیب پاکستان افغانستان ته ټوپ هغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سیزنو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل.
بالکل، زما فوکس پاندې باندې دا او د کیو چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکوم په دې سینه کې میشته دي او هغه افغانستان د تلو هغه رپورټینګ کړی دا. دا زیات تر د هغه رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده. د دویمه حصہ ما تحقیق روان ده، دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکون دا اوس د شل کال دا سکون په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دیو جنا صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکون د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ډسپلیس ریفیوجی ژوند تی رہی هغه سره هم زما انټرویوز دي. او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوی نه ده.
د پاکستان اړخ ته کراشم، په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکارسه؟
د زما په خپل خیال کې ما په دې کتاب کې کوم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې کوم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکه مار نیولې د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم ناس کوم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی چولی ہوگا اگر نہ پس سکم دا نیو گریٹ گیم شروع شو سکل پاکستان وجود کے راغلو بدل تک دے امریکیانو یو خپل نفوذ او دا شوروی اتحاد یا مون سکم دا سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دلتے شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کې دو پاغه باندې زما ډیره توجه ده. بیا موږ کتو نن سوا اتیا او یا کې کم د سټریټیجیک ټپ پالیسیانې په طرز باندې یو سیاست دلته مخته شو ملټرایز سیاست او داغه په بنیاد باندې جهاد تیر شو دلته کې پاغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پاتې شوی او دلته کې هغه سو کارډ جهاد یا نام نهاد جهاد تا دی څنګه وده ورکړي ده لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به هلته به رپورټنګ کولو یو ون سایډډ فکری صحافیانو سکون کردارو آڈیر جو خیز کے جو اڑخیز کے کردارو پدر بانے ما زیاد تر روشنی ہے چھو ولی دا
د پاکستان هم تاسو یواز هغه کلونه راخیسی دی چې د افغانستان مو راخیسی دی کنه د پاکستان وروستیو کلونو ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی
دی افغانستان وروستیو کلونو ته خو ما دوره پام نه کړی خو ما لیکلیم دی په کې صدا د پاکستان د اڑخ نه مالک دا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کې دلو په افغانستان کې سکوم جنگونه کې دلو نو یقینا خبره ده چونکې زما
اشرف صاحب وبخې اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړی
د پاکستان د صحافت ما سر ته یو نیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنټیر پروینس په ورته مخکې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډسکیپ یا استخباراتی ادارو د اڑخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په دې باندې ما روشنی اچول دي نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکل نه دا گریٹ گیم روان شولو او په دې بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکې دا د مال صافي د لینز نه کتلې دي ورته نو دا صافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سویل شي زه ناس په بارډر علاقو یم اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما روح د افغانستان طرف نه ده ولې زه د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړلی ده کلته کې جنگ وي نو دلته کې د صحافیانو رزق وي په دې بنیاد باندې ما دا کتاب لیکلی ده چې زه دا واضح کړم چې جنګونو کې څه کوم رزق ګټل شي او جنګونه مخته کوي هغې ته ترقی ورکوي وده ورکوي نو دا هغه ډارک سایډ ده څکه ما د صافي د لینز نه کتنې کوشش کړی ده
له ډاکټر اشرف څخه په مننې
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېږلی دی
پداغ لگیگی د پاشلی انجمن چراغ لگیگی پریشانی بستر ما درا محدودا خوشبوئی بے پکم کم باغ لگیگی پسرلو تبل دلیل ورپات نوی چ نظر پکم باغ راغ لگیگی ما خپل بخت پزر کو ډیر ډیر ازمایلی خدا غشی همیشه پزاغ لگیگی دکل غم زړه بچا تا تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي لیونو ته عشق ورپاتې لارویا چاوی دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغلی لاروی څخه مننه. لشیره به کسی ته مخه کړو. ځوان کسی لیکواله لیمه ودان ماشومان رو تم کسی لیکی دا غسنا کالک پنوم دا دوی و کسی لدوی څخه.
زمرای د خوانځي په دریم ټولګي کې وو. دوی په خپلو درسونو کې تکړه وو، خو په وړه خبره به هم ډېر ژر غوسه کېده. دته مشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم دا عادت نه و پرېښی. په همدې غوسو او خپګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دوی په دې کار ډېر غوسه شو. زلمی ټیلا کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډېر پښیمانه وو. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر وو. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي، ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. همې شو چې ټول ملګری ترې خفه دي، او تر ټولو ګران ملګری هم د تل عمله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کېږي. همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. که به غوسه هم شو غلی به و، وروسته به یې غوسه له منځه تللې وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو. له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
د ماشومانو لپاره مو د لیمې ودان کې سله دوی څخه اورېده. ماشومانو ته به یو وخت یو ډول سندرې ویل کېدې چې د زانګو سندرې به یې ورته ویلې. دا سندرې به میاندو، خویندو او اناګانو ماشومانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډېری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډېری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکه په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغېزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړې. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایرت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میندو ورسره خدای پامانی کړی ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاته چې خپله هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی. مختلف ټی وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی. اکثر مندو سغه په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شیانو سره بلدي سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګه سندرې روانې دي چې د نورو ژبې چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک خوبارې خرڅوي یا بیا کلفي والا وي یا بیا نور داسې شیان روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس وکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او الله لړی لړی لو دلته ما راځه ګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا ټپي یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري. او اکثرې مندې چې دي په زانګو کې، تر زانګو له مخه کوچنیان په غوزیانو کې شوروي یا زانګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي.
ښه، نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو، میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلی چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور و پلار پشا سي، دی به د خوند ورور وي، دی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام ښه سیال ځوان وي او دی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تقسې یو ترغیب ورکوي، یو تربیت یې ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیرې ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. لدی پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خوشا غټانو چې د نور کشیانو ودی ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یې دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و تریدی، شور ماشور جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې، خو دا ماته اوس هم ډېر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کوچني لمسیان په غوزې کې کښېنوم، نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کشنانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې توري داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه ښه اثر قبلوي. نو کشنۍ به بیا چې و مطلب اثر به واجه دا وه چې بیا به هغه کوچنۍ په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذبه انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې یا څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشینه سولې چې دا دا په زوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشوم او د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعرې ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری وغازی امانونا شغازی اسمانونا نقشہ کی کوردہ افغان جوڑ شو وغازی امانونا